بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناہونا او پکڑو کے مو لحدا تیری دل و بخے مونگتا توفیق راکڑا چپ خے کلک و لگو او دا کافرانو پر ڈل مو بریالی کڑا لدے عملا خدای حغوی تا د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د تلې د میاشتې 9 ده چې د 1444 قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 23 او همدارنګه د 2022 میلادي کال د اکتوبر 21 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زل اسخر عبدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته تیار سیو څو د نن ورځې مازیګرنه یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ نوې خبرونه تاسو ته وړاندې سي. بیا به د ایران په خلاف د اروپایي اتحادیې د بې بنیادو تورونو پر اساس د نویو بندیزونو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د ایران سیل په زړه پورې خپرونه کې د ایران د میله ځایونو او تاریخي کتنځایونو په هکله تاسو ته معلومات درکړو او له هغه وروسته به هم ستاسو په پیغامونو او ژغونو مشتمل هرکله راشه خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزیر آذربایجان ته په خپل سفر کې د سرحدونو له هر ډول بدلون سره د مخالفت اعلان کړی. ایران د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د 2021 جشن پریکړه لیک څخه د ناوړې استفادې مخنیوی وکړي. په ابوظبي کې افغان مهاجر بې برخلیکه پاته سوي او په اروپایي اتحادیه کې د ایرلند استازی امریکې، اسرائیل، سعودي او ملګرو د ترهګرو ملاتړ وباله. تفصیلی خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د قفقاز د هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وسي. موږ په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره خپل مخالفت په ښکاره توګه څرګندوو. د ایران له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر امیر حسین عبداللهیان تېره ورځ ارمنستان ته په خپل سفر کې له خپل سیال آرارات میرزویان سره سلام مشورې وکړې. د ایران خارجه وزیر په دې باندې په تاکید سره چې تهران په سخته له هر ډول جیوپولیټیک او سرحدونو له بدلون سره مخالفه دی یادونه وکړه چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې په سیمه کې اندېښنې رامنځته کړي او موږ په دې باور یو چې د قفقاز د سیمې د هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وسي. عبداللهیان زیاته کړه له دې نه چې د ایران او ارمنستان اړیکې په سمه لاره روانه ده خوښ یو او په سیمه کې د پردیو له ځواکونو سره خپل مخالفت په ښکاره توګه اعلانوو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر هم له عبداللهیان څخه په هرکلی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د چمتووالي په ترڅ کې وویل. له 2 کلونو را په دې خوا آذربایجان جمهوریت په ځلونو په ارمنستان یرغلونه کړي دي. موږ د ارمنستان د سرحدونو د خوندیتوب په لړ کې د ایران له دریځه نیونو او ښکاره پیغامونو څخه قدرونه کوو. د ایران اسلامي جمهوریت په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتنه کړې چې د امنیت شورا له 2021 جشن پریکړه لیک څخه د لویدیځ والو د ناوړې استفادې مخنیوی وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی امیر سید ایروانی تېره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله دې په اوکراین کې د نسکوره سوي بې پیلوټو الوتکو پورزې وڅېړي. هغه په روسیه باندې د ایران له لوري د بی پیلوټ الوتکو د پلور پر ردولو سره زیاته کړې چې د اوکراین لشکري سره د امنیت شورا د 2201 جشن پریکړه لیک اړوند کول یو غیر قانوني او ناسم اقدام دی. په دې وروستیو کې امریکا او لویدیځ هیوادونه په ایران تور لګوي چې په روسیه باندې پرمختللې بی پیلوټ الوتکې خرڅ کړي څو د اوکراین په جنگ کې ورڅخه کار واخلي. د امنیت شورا 2201 جشن پریکړه لیک چې په 2006 میلادي کال کې پای ته ورسېدل ایران ته د هغو ټکنالوژۍ او سازو سامان په پلور بندیز لګولی و چې د اټومي خولۍ انتقالوونکو توغندیو لپاره کارول کېدل. د ایران د اسلامي جمهوریت استازي د دې په بیانولو چې ایران هیڅ ډول بی پیلوټې الوتکې روسیې ته نه دي ورکړي یادونه وکړه. بی پیلوټي الوتکې د امنیت شورا د 2201 جشن پریکړه لیک په چوکاټ کې نه راځي، ځکه چې د دې پریکړه لیک په شپږمه ماده کې یوازې د اټومي خولۍ وړونکو توغندیو پورې د اړوندو ټکنالوژۍ او تجهیزاتو بندیز لګول شوی دی. هغه همدارنګه د اوکراین، امریکا او لویدیځ هیوادونو به اساسه تورونه د سیاسي موخو په لړ کې وباله او د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتنه وکړه چې د ایران په خلاف د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. امریکا او ملګرو په داسې حال باندې د وسلو د پلور تورونه په ایران لګوي چې خپل د لسکون میلیارد ډالر په ارزښت وژونکي وسلې اوکراین ته لېږدولې دي. د ابوظبي د کیمپ د تړلو احتمال د دوغو کډوالو د ځپلو او بیا مشتیدنې د پایته رسولو لامل کېدای سي چې په تیر کال کې یې څو ځلې د خپل برخلیک پر ضد مظاهرې کړي دي. دا والا راپور سره سم د اماراتو چارواکو د ابوظبي په کمپ کې له ناقرار کډوالو سره په لیدنه کې بخښنه غواړم، له ناقرار افغان کډوالو سره په لیدنه کې ویلي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به دغه مرکز وتړي، خو د امریکا سفارت د چټکتیا په اړه کومه ځانګړې ژمنه نه ده کړې. د کډوالو بهیر چټکول او د هغوی ځای پر ځای کول، تر اوسه د ابوظبي له کمپ څخه زیاتره افغان کډوال په امریکا یا کاناډا کې میشت شوي دي. د سپیوټنیک په وینا د ابوظبي د کمپ تړل ممکن دی د دوو افغان کډوالو د ځپلو او بیا میشتیدنې د پای ته رسېدو لامل وګرځي چې په تیر کال کې څو ځله د خپلو بدبختۍ په وړاندې اعتراضونه کړي دي. د فورن پالیسۍ د راپور له مخې اوس هم د ابوظبي په کمپ کې 2800 افغان کډوال بند پاته دي. ډېر دغه کسان ملکي مامورین، پخواني عسکر، قاضیان، خبریالان او خبري اعلاندي. دغه کډوالو د خپل ستونزمن وضعیت په اړه ویلي چې ماشومان یې ښوونځي ته نسي تلای، نسي کولای په خپل له کمپ څخه ووځي او د راتلونکي په اړه له کومې پرېکړې څخه بې خبره دي. بل خبر دا چې د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار باندې د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د راکټي بریدونو او په پوله کې د یوې افغان میرمنې له ویشتلو وروسته طالب ځواکونو په درنو وسلو سره پاکستاني ځواکونه په نښه کړي دي. د تسنیم له راپور سره سم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د پاکستان پولیساتو ځواکونو ورمه ورځ د کندهار د سپین بولدک پولیسوالۍ باندې څلور راکټونه توغولي دي چې طالبان هم ځوابي بریدونه پرې کړي دي. په کندهار کې ځینو سرچینو اواته ویلي چې پاکستاني پوځیانو همدارنګه تېره ورځ د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې ډزې کړې چې په پایله کې یوې میرمنې ژوند له لاسه ورکړی دی. له دغې نښتې وروسته طالب سرحدي ځواکونو د پاکستاني پوځیانو په وړاندې د توپونو او هوانونو ځواب ورکړی دی. د سرچینې په وینا د پاکستان او بریدونو نن سهار هم دوام درلودی او طالبانو یې ځواب په ګولیو سر ورکړی. تر دې دمه د یادو نښتو د امله د اوښتې مرګ ژوبلو شمېر اعلان سوی هم نه دی. د طالبان د حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ تر دې مخکې هم په ځلونو نښتې سوې وې. د اروپا په پارلمان کې د ایرلند د جمهوریت استازی مک والس په یمن کې د سعودي عربستان او اماراتو د اموجنې په غندلو سره وویل چې امریکا، اسرائیل او ملګري له ترورزم څخه ملاتړ کوي. د اروپا په پارلمان کې د ایرلند د جمهوریت استازي مکوالس په فرانسې کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شل کلنې جګړې او په یمن کې د سعودي ائتلاف د یرغل او د فلسطینیانو په ضد د سیونیست رژیم زور زیاتۍ په غندلو سره وویل، د ملګرو ملتونو د یوې څېړنې پایلې ښیي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وړاندې د امریکا او ناتو د بریدونو او بمباریو 50% قربانیان ماشومان دي. مکوالیس همدارنګه په اوکراین باندې د روسیې بریدونه ناسمې وبللې او په دوام کې وویل، کله امریکا په عراق کې تر 1 میلیون زیات ملکي وګړي ووژل، آیا دا ترهګري نه وه؟ کله چې اسرائیل هر ورځ فلسطینیان ترروروي او وژني، آیا دا ترورزم نه دی؟ هغه وویل، کله چې فرانسه، برتانیا او نور اروپایي هیوادونه سعودي عربستان او امارات ته په یمن کې د نسل وژنې لپاره وسلې ورکوي، هلته چې د ملګرو ملتونو په وینا تر 1,000,000 زیات انسانان وژل سوي او 14 میلیونه انسانان له لوږې سره مخامخ دي، آیا دا ترورزم نه دی؟ د اروپای ټولنې د پارلمان د غړي د خپل ویناو په پای کې د اروپای پارلمان لاستازو غوښتنه وکړه چې په حقیقت باندې د سترګو په پټولو ته د پای ټکی کښېږدوي او په رښتینې نړۍ کې ژوند پیل کړي. مکوالس همدارنګه تر دې مخکې په یو ټویټ کې هم لیکلی و چې اسرائیل رژیم د امریکا په ملاتړ سره نسل وژنې ته مخه کړې او د فلسطینیانو په ضد یې جنایتونه پایلې نه لري. دا په داسې حال کې دی چې امریکا او اروپایي هیوادونو او د هغوی عرب ملګرو په دوګوني چلند سره په یمن او فلسطین کې د عامو وګړو په وژلو سترګې پټوي او په سوریې او عراق کې نیغ په نیغه له ترهګرو څخه ملاتړ کوي، خو په نورو هیوادونو باندې په چټي پلمو سره ځانونه د بشري حقوقو د پرشتو په معرفي کولو سره ظالمانه بندیزونه لګوي. په داسې حال کې چې ناتو اوکراین سره خپلو پوځي مرستو ته دوام ورکوي، مسکو له ناتو سره د مستقیمې جګړې په هکله خبرداری ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زاخاروا رسنیو ته وویل چې ناتو اوکراین ته د وسلو په لیږدولو او پوځي مرستو سره له روسیې سره د مستقیمې جګړې خطرناکې کرښې ته نږدې سوی دی. هغه زیاته کړې چې د ناتو غړي هیوادونه اوکراین ته د وسلو او مهماتو په لیږدولو، د استخباراتي معلوماتو په برابرولو او د اوکراین د پوځیانو په روزنه کې له یو بل سره سیالي کوي. د روسیې د خارجه وزارت ویاندې جوته کړه چې له اوکراین سره د لویدیځ پوځي مرستې 42 میلیارد ډالرو ته رسېدلي، چې له دې جملې څخه 23 میلیارد ډالره د امریکې لخوا ورکړل سوي دي. په داسې حال کې چې لویدیځ د پوځي مرستو په ورکولو سره په اوکراین کې د جګړې له دوام سره مرسته کوي، خو په ایران باندې تول لګوي چې روسیې ته بې پیلوټ الوتکې ورکوي او په دې پلمې سره په ایران باندې د نیو بندیزونو د لګولو خبر ورکوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم سیاسي تفسیر ته، چې عنوان یې دی: په ایران باندې د اروپا نوي بندیزونه د بې بنیاده تورونو پر اساس. هیله ده تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري. تیره ورځ اروپایي اتحادیه د اوکراین په جنگ کې د ایران د بی پیلوټو الوتکو د کارولو په نه اثبات سوي تورونو پر بنیاد په تهران باندې د نوي بندیزونو اعلان وکړ. اروپایي اتحادیه اعلان وکړ چې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز سردار محمد حسن باقری، د ایران د دفاع وزارت د تحقیقاتي چارو او د تدارکاتو قومندان سعید حجت الله قریشي، د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو د بی پیلوټو الوتکو د څانګې مشر سردار سید آقا جانی او د ایران د هوایي صنعت د بندیزونو په نوي لیست کې شامل سوي دي. په اروپای اتحادیه کې د چک د جمهوریت استازي په یو ټویټ کې ولیکل د اروپای اتحادیه استازو د ایران په حقوقو قانون باندې د بندیز په لګولو هوکړه کړې چې بې پیلوټ الوتکې د اوکراین په ښارونو باندې په بریدونو کې کارول سوي دي. د اروپای اتحادیه غړو هیوادونو پریکړه کړې چې د دریو ایرانی وګړو او د بې پیلوټو الوتکو سره د یوه اړوند ارګان شتمنۍ کنګل کړي او په څلورو نورو ارګانونو باندې چې د موجوده بندیزونو او په څلورو نورو ارګانونو باندې موجوده بندیزونو مده هم وغځوي. د اوکراین او د لویدیځ هیوادونو چارواکو په ځانګړې توګه امریکایانو په تېرو ورځو کې ادعا کړې چې هغه بې پیلوټې الوتکې چې د روسیې له لورې د اوکراین د بېخبناوو د له منځه وړلو لپاره کارول کېږي د ایران جوړ دی. دغه ډنډورې د ایران په ضد د امریکې د تشو ادعاګانو سره هممهاله مطرح کیږي. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نت پرایز تیره شپه ادعا وکړه چې موږ دا مسله تاییدولی سو چې په کریمیا کې د روسانو له اډې څخه ایراني بې پیلوټې الوتکې د اوکراین د بمبارولو په موخه پورته کیږي. هغه د خپلو ادعاو په دوام کې وویل موږ ارزونه ښودنه کوي چې په وروستۍ ورځو کې ایراني پرسونل په کریمیا کې ځای پر ځای سوي او په عملیاتونو کې له روسیې سره مرسته کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندوی ویدانت پاتیل هم تېرو ورځو کې د امریکې د رسندوی پروپاګنداو په دوام کې روسیې ته د اوکراین د جګړې لپاره د ایران له لورې د بې پیلوټو الوتکو ورکړه د امنیت شورا د 2022 د پریکړلیک څخه په ټکر کې وباله. د ایران اسلامي جمهوریت په ځلونو روسیې ته د بې پیلوټو الوتکو د ورکړې تورونه رد کړي دي او دغه ډول ادعاوې د لا زیاتو بندیزونو د لګولو او د ایران ویرونې لپاره د امریکا او د هغه د ملګرو لوی دروغ بللی دی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې هکله وویل موږ روسیې سره له وخته دفاعي همکاری لرو، لیکن د اوکراین د جګړې په وړاندې زموږ سیاست د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي او د جګړې ښکېلو لورو ته د وسلو د نه ورکړې او د تاوتریخوالو د بندېدو پر بنیاد ولاړ دی. په مقابل لوري کې روسیه هم دغه ادعاوې رد کړې. بخښنه غواړم، لویدیځ هیوادونو داسې فکر کوي چې په ایران کې وروستي بلواوې د فشارونو د زیاتولو لپاره او د نوي بندیزونو د لګولو لپاره ډیر ښه فرصت دی، او داسې فکر کوي چې د ایران د بې پیلوټو الوتکو په صنعت او نورو وړتیاو باندې د بندیز په لګولو سره کولای سي د ویانا په مذاکراتو کې ایران یوې نیمګړې او کمزورې موافقې لاسلیک کولو ته مجبوره کړي. خو په دې زمینه کې د لویدیځو هیوادونو غونډه د امنیت د شورا په چوکاټ کې ناکامه سوه. تر دې غونډې وروسته د امریکا د خارجه وزارت ویان د یوې اعلامیه په ترڅ کې ادعا وکړه داسې ډېر شواهد موجود دي چې په اوکراین کې په عامو وګړو او بېخبناوو باندې په بریدونو کې د ایران بې پیلوټې الوتکې د روسیې له لورې کارول سوي دي. په مقابل لوري کې روسیه هم دغه ادعاوې ردوي. د کرملین د ماڼۍ ویان دیمیتری پیسکوف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه له ایراني بې پیلوټو الوتکو څخه د اوکراین په جنګ کې کار اخلي وویل مسکو په دې اړه هیڅ معلومات نه لري او اوکراین سره په جنګ کې موږ یوازې روسي وسلې کاروو. دا ښکاره ده چې اروپایي هیوادونو د امریکې په هدایت غواړي په ایران باندې د فشارونو د زیاتولو لپاره د بې پیلوټو الوتکو له مسئلې نیولې بیا د بشري حقوقو او داسې ورته نورو مسایلو څخه اوزاري استفاده وکړي. دغه بهیر به اروپا ته زیان ورسوي ځکه چې امریکا اوس مهال د خپلو شومو موخو لپاره له اروپا څخه اوزاري استفاده کوي او د اروپایي هیوادونو ګټه او زیان ته اهمیت نه ورکوي. په دې خاطر واشنګټن سره د اروپایانو ملتیا آخر کې هغوی ته به سخت زیانونه ورسوي. د سیاسي تفسیر پای. قدر منو اوریدونکو دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت ارشاق ایزانو د پروگرام په دوام کې به هم د ایران سیل پزر پور خبرونه کې د ایران د میله ځایونو او تاریخ کتن ځایونو پاکله تاسو ته معلومات وړاندې سي او له هغه وروسته به هم تاسو په پیغامونو او ژغونو مشتمل هر کله راشه خبرونه واوري چې ورسره به مونږ نن ورځ پروگرام پای ته ورسیږي او موږ به هم تاسو له حضور رخصت شو یادونه کوم چې پښتو نه نیوی ات یاهو ډاٹ کام مو ایمیل ادرس چې تاسو کولی سي له دې لارې زموږ سره خپل اړیکې ټینګ کړئ او خپل وړاندیزونه نیوکي او نظرات زموږ سره شریک کړئ. تاسو نظرونه ته سترګې په لار یو.
د ایران سیل
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د ایران سیل د لړۍ له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. نن هم د ایران په شمال لویدیځ کې د پروت کردستان ولایت د سفر په دوام کې د مریوان شایسته او سیاحتي سیمې ته ځو. دا هغه سیمه ده چې د خپل ځانګړي جغرافیایي موقعیت او د موسمي خصوصیاتو او د طبیعي تاریخي او کلتوري جاذبو د ډول ډول والی په وجه ځانګړی اهمیت لري. نو په دې سفر کې ستاسو د ملتیا په اله رازو له یوې لنډې شان د مینا وروسته یادونه ته ضرورت ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوم.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران مریوان ولسوالۍ د شمال او لویدیځ لاړه ښار له عراق هوا سره لګیدلې ده. د دغه ولسوالۍ مرکز مریوان ښار د سمندر له سطحې 1320 میټره لوړتیا سره د کردستان ولایت د مرکز سنندج ښار د 1320 کیلومتره په فاصلې کې پروت دی. مریوان د ایران تر ټولو زیات باران لرونکي سیمه ده، ځکه له دنګو غرونو واخلی د هغوی تر لمن او دارو پورې دغه ټوله سیمه زرغونه او له ډول ډول بډایه ګیاهانو او بوټو ډکه ده. د دغه سیمې په ډیرو مشهورو ځنګلي ونو کې د ناک یا نشپتي، جوز یا غوزان، بادام، افرام او د پستې او همداشان د ډول ډول څیړیو یعنی بلوط ونو ته اشاره کولی شو. د نسبتا دنګو غرونو شتون او ډیرې لوړې ژورې او پریمانه بارانونه د رو او ټیټو سیمو ته د اوبو او دایمي سیندونو د جاري کېدا سبب شوي دي. په زرغونو او شنو لارو او له پیچو هم څخه په ډکو مسیرونو بهیدونکي سیندونه ډیرې په زړه پورې او حیرانوونکي منظرې جوړوي. د ایران په مریوان سیمه کې ګڼ غریز ارتفاعات شته چې زیاتره د ډبرین او ځنګلي دو ډولونو څخه دي. چیل چشمه هغه غر دی چې د مریوان ولسوالۍ په شمال ختیځ کې د سمندر له سطحې څخه 3040 میټره لوړوالی لري. په حقیقت کې چیل چشمه په شلو نورو دنګو څوکو مشتمل ده. د دغو ښایسته او دنګو غرونو په خوا کې ګڼ کلي موجود دي. د خیالونو او خوبونو په شان پس منظر لرونکي ښکلی طبیعت، د مختلفو ګلونو او بوټو کمساري ټولګي او د ګڼو چینو او لښتیو شتون د دغه سیمې د هیواد په یوې په زړه پورې تبرېګا بدله کړې ده چې د کال په مختلفو موسمونو کې ورته له ټول ایران څخه په طبیعت مین او غرختونکي سیلانیان ورځي.
قدرمن اوریدونکو مریوان سیمه د جغرافیایي ځانګړتیاو او د غرونو د شتون د مختلفو ډول ډول بوټیو او گیاهانو او د سیند او تالاو په شمول د اوبو د زیرمو په برکت د ډول ډول حیواناتو او مارغانو د اوسېدو لپاره مناسب ځای دی، او په دې وجه د کوردستان سیمې د ښکار د یوې سترې سیمې په توګه پیژندل کیږي. په دې سیمې کې ډول ډول غوښه خوړونکي او گیاه خوړونکي ځناور موجود دي. د دې سیمې په مهمو ځناورو کې پړانګ، لیوه، لومبړې او ګیدړ، پسه او میښې، وزې یا وزې او وښ، خړ ایژ یا میلو او خنزیر او نورو ته اشاره کولی شو. البته د ویلو ده چې د زرکې، فاخته، تیهو، باز او ډول ډول بتو په شان ډیر مرغان هم شته دي. د مریوان اقتصادي ژوند له پخوا راهیسې په طبیعي سرچینو، ځنګلونو او څړ ځایونو باندې ولاړ دی. په همدې وجه د څارویو پالنه او شپنتوب او د څارویو د پرورش او د هغو د محصولاتو مبادله د دغې سیمې د خلکو په معیشتي اقتصاد کې ټاکونکی رول لوبوي. په ځینو سیمو کې بیا کرهنه، باغوانی او همداشان لاسي صنایع د سیمې په اقتصاد کې د بشپړونکې فعالیت په توګه هم ګڼل کیږي. نن سبا د سیمې مهمو اقتصادي فعالیتونه کرهنه او مال ساتنه ده. مهم زراعتي محصولات، صنعتي نباتات، توتون او تنباکو او دالونه دي. له جانبي اقتصادي فعالیتونو څخه لاسي صنایع په تیره بیا د ګلیمونو اوبدل د سیمې په اقتصاد کې مهمه برخه په غاړه لري.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، خزه چې پوه شئ مریوان د ایران د کوردستان ولایت د یوې برخې په توګه د ډېرې لرغوني او تاریخي مخینې په ترڅ کې د کلتور او تمدن له نظره هم ډیره ځلانده مخینه لري. په دغه سیمه کې پر ځای پاتې تاریخي آثار او کلتوري یادګارونه د دغه مخینې نښې دي. د ایران د مریوان په خوا کې لرغوني دیوالونه په دغه سیمه کې 3000 کاله مخکې د انسانانو د اوسېدا بیانونکي دي. په دې وجه چې مریوان ښار د ایران له دوو مهمو لرغونو ښارونو یعنی تسپون او تخت سلیمان تر منځ پروت و، د ایران د اشکانیانو او ساسانیانو بچهانو په زمانې کې د پام وړ و. په ورپسې پړاو کې مریوان له هغو ښارونو چې د سیمې پر مرکزیت سربیره د مختلفو سیمو ترمنځ چورلیزي او ارتباطي رول پر غاړه درلود او تل ورباندې د واکمنو حاکمانو د توجه وړ پاتې شوی دی. د ایران په مریوان سیمه کې د تاریخي او طبیعي آثارو جاذبه شتون د دغه سیمې د سیاحت جاذبې ګڼل کیږي. مریوان ښار د غره په لمنه کې د مریوان د پراخې دښتې په خوا کې پروت دی. د مریوان ښار لویدیځې غاړې ته د زریوار تالاب شتون دغه ښار ته ډیر ښایسته منظره ورکړې ده او هغه د تفریح په یو ښکلي ځای بدل کړی هم دی. خو هغو دوستانو نه غواړو چې د مریوان ځینې تاریخي او طبیعي جاذبې در وپیژندو.
عزتمنو اوریدونکو، قلعه امام یو ډیر ارزښناک تاریخي اثر دی چې د مریوان ښار ختیځ لوري ته پروت دی. دغه قلعه په 975 هجري قمري کال کې جوړه شوې ده. نن سبا د قلعې د اوبو د زیرمې د پوړیو آثار چې لکانې تراشل شوي دي د قلعې د خښتو په ودانۍ کې لیدل کیږي. امام قلعه په اورپسې پړاو کې د کوردستان د یووالي لخوا تعمیر شوه او د استفادې وړ وګرځېدله. د قلعې په شاوخوا کې هم د مسجد سرخ په نامه د یو جماعت پاتې آثار لیدل کیږي. پل تاریخي ګاران هم د کوردستان یو تاریخي ځای دی چې د مریوان ښار په شاوخوا کې موجود دی. دغه پل په همدې نامه یو سیند باندې جوړ شوی او د مریوان ولسوالۍ یو د کوردستان ولایت یو تاریخي او سیاحتي جاذبه ګڼل کیږي. د دغه تاریخي پل په جوړېدو کې مساله، کاڼي، ساروج، خښتې او تراشل شوي ډبرې استعمال شوي دي. په دغه بازار کې له مختلفو هیوادونو څخه د وارداتي شیانو تر څنګ د لاسي صنایع، جامو او کالیو، زیورالاتو او داسې نورو ډول ډول محصولاتو په شان مختلف قسمه کورني محصولات موجود دي چې سیلانیانو او مسافران ځان ته جذب کولی شي.
ډیرو قدرمن اردوونکو، د ایران د مریوان ولسوالۍ یوه ښایسته طبیعي جاذبه زریوار تالاب دی چې په کال 1409 هجری لمریز کال کې د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوی دی. زریوار تالاب چې د مریوان تالاب په نوم هم پیژندل کیږي، د کردستان ولایت یوه ځانګړې طبیعي جاذبه او ډیر مهم تالاب دی. زریوار تالاب د ایران د مریوان په 2 کیلومتره کې پروت دی او بوی خواږې دی، او له هغو چینو څخه چې د تالاب په بیخ کې دي ډکیږي. د تالاب چاپیره شنه چمنونه او د شاوخوا غرونه یې له ځنګلونو ډک دي. زریوار تالاب تقریبا 5 کیلومتره اوږد او کابو 1.6 کیلومتره په لاندې، خو په مختلفو موسمونو کې پراختیا بدلیږي او لږ تر لږه ژورتیا یې 5.5 متره ده. زریوار تالاب د خواږو اوبو او ضروري حالاتو د لرلو په وجه د ډول ډول کبانو د ژوند او ودې لپاره ډیر مناسب ځای هم دی. له دې نه علاوه د اوبو د مختلفو مرغانو لپاره هم ځانګړی مقام لري، او همداشان د شاوخوا د ښارونو د خلکو لپاره د ساتیري یعنی د تفریح زبردست ځای بلل کیږي. د ویلو ده چې د زریوار تالاب اوبو په ژمي کې کنګل کیږي او د خوا او شا کلیو خلک پرې د پاسه تګ راتګ کوي، او همداشان په کنګل باندې د اسکی لپاره یو مناسب ځای او پیست دی. د زریوار تالاب په خوا کې د زریوار ښایسته ساحلي پار دی چې پکې مختلف ډول امکانات او وسایل او خدمات وړاندې کیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران سیل د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د تاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا راشا
پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګلبان خيستا ګلان لکه استوري د اسمان د هر کله راشه د ګلبان خيستا ګلان او حضرت رانګ دې ملګرو په خپل درانه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترم همکار
فاطمی
لمینه او اخلاص ډک ګډې سلامونه او نیکی هلې ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشحالي په جامو پر خپل پروګرام او ردو ته به ناست یاست. د مهربان او رحیم خدای منندوی چې یو ځل بیا تاسو سره د مخاطب کېدو فرصت را به برخه کړ.
زم په خپل وار خپل قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلې وړاندې کوم او ان شاء الله تعالی چې د ګلبن ټول دوستان زموږ نور اوریدونکو به هم روغ رمټوي. جمیل صاحب نن غواړو چې د خپل دوستانو ډیر مطالبه ته قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کړو، نو خبرې لنډو خو یو یادونه ضروری ګڼم چې هغه دا چې نن را سره خپل ډیر محترم او پوخ ورور کرامت الله بداوی صاحب خپل غږیز پیغام سره شریک شوی. خو که ستاسو خوښوي یوه لنډه شاندمه به وکړو او بیا به بیرته راشو د قدرمنو اوریدونکو حضور ته.
بالکل مخه ډیره ډیره مننه کوو د خپل یارانو به تود هرکلی کوو د محترم همکار میرمن بهرامی او میرمن امامی هم مننه کوو د دومره ښکلي موزیک لپاره. رازو سملاسی خپلو لیکونو ته لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، نو غواړو چې نن د خپلو دوستانو ډیر لیکونه شریک کړو. د زو زمونږ ډیر محترم او قدرمن شاعر ور غنم رنگ کوچی صاحب مونږ سره یو خپل ډیر زړه پورې شعر شریک کړی میرمن فاطمی. سملاسی ورته وایي چې ښکلی وا ښکلای جنتونو کې اخیستی وا، ما هغه د خدای په نعمتونو کې اخستی وا، تن می خوشبوئی کولا وړانګې می لمخت لې غاړه می سو زلترنا خوبونو کې اخستی وا. وای چې په پدې نشوم چې په څه جرمې قتل کړم، ما عملنامه خپل لاسونو کې اخستی وا. وای حسنا لمرګ پس می دا خلک دفن نکړي لک شانتې مزکه می قبرونو کې اخستی وا. وای وخت سمرا په منډه او لمحه د ملاقات نه و. وای وخت سمرا په منډه او لمحه د ملاقات نه و، ماترنا کوکې په سلامونو کې اخستی وا. وای بیا کوچی لمبشوم تصور می د دوزخ کوو، بیا کوچی لمبشوم تصور می د دوزخ کوو، خپل زندگی می په سوچونو کې اخستی وا. او ای خکولی وا خکولای جنتونو کې اخستی وا، ما هغه د خدای په نعمتونو کې اخستی وا.
ول پوها پدې نشوم چې په څه جرمې قتل کړم، ما عمل نامه خپل لاسونو کې اخستی وا. ډیره لا ډیره ښه کوچه صاحب په ژبه او قلم دی برکت شه، په ټیکو سره دی ډیره شایسته انزورګری کړي او ودان او جوړ اوسه ان شاء الله تعالی.
بالکل مرمن فاطمی دا هم از مونږ ډیر قدردان او مهربان ور انعام الله خان لا ډیرو، یعنی ډیر اسماعیل خان مونږ ته د حمزه بابا یو ډیر خوله غزل را لګلې چې پکې د جانان دسترګو ډیر خاسته انزور بیا وړاندې کوي. نو در حمزه بابا کلام چی وی نو خو بیا اکن چې به مثال وی وای چې ګور چې خندا کوي پسترګو کې، کار د مسیحا کوي پسترګو کې، یو تا قهر بل تا مهر شاباسه دا کوي همدا کوي پسترګو کې. اے نظرا نن یې تصور شو جوړ، وی اے نظرا نن یې تصور شو جوړ، وی څه شوي تماشا کوي پسترګو کې. وی اوخ کو دې کافور کړه د هجران نشا قد د صحبا کوي پسترګو کې، مخت کا وادي د سبا تل کوي یار ته بیګا کوي پسترګو کې. وي ستا لجب خوند کوي آشنا دروغ، ستا لجب خوند کوي آشنا دروغ، څوک تر اختیا کوي پسترګو کې. وي ښکاری چې ته ساتې د ژبې اعتبار، تل چې ته وینا کوي پسترګو کې. وي شوې په آشنایی کې ناشنا زکا، شوی پا آشنایی که نن آشنا زکا. وی زید هر آشنا کهی پسترگو که، وی زهم زا دعا در تا پخلا کهوم تر تا کنزا کهی پسترگو که.
ای نظرن ننی تصور شو جور، څشوي تماشا کوي پسترګو کې د محترم او مهربان ورور انعام الله خان ډیره ډیره مننه کوو چې د حمزه بابا دغه پزړه پوری کلام مشتره لېږلی. ان شاء الله تعالی چې خپل اړیکه همیشه زموږ سره همداسي ټینګي وساتي
ان شاء الله. مرمن فاطمی نو شیرونه خو ان شاء الله نن ملګرو ختی ذکر روان دي کنه
واقعا د زموږ ګران قدر ورور مولا رضواني صاحب یو ټوکه را لېږلې ده که ستاسو خوښه وي زه به ووایم. وایي یو ساده سړی به جمعات کې ټیکې لمونځ نه کولو، یعنی نو کله چې د لمونځ اراده وکړه اول ځل جمعات ته د جمعې لمانځه لپاره لاړ، نو سیده اول کتار کې کښېناستلو. ملا په څنګه خطبه شروع کړه، ملا چې څنګه خطبه شروع کړه او له جملې یې دا وه چې اولینی کسان به دوزخ ته ځي. ساده سړی د اول قطار نه آخري قطار ته لاړ. ملا صاحب دوهمه جمله بیا وویله چې آخرني کسان به هم دوزخ ته ځي. سړی بیچاره راپاڅېد او د منځ په قطار کې کښېناست. ملا وویل د منځ خلک به هم دوزخ ته ځي. ساده سړی په جماعت کې ودرېد او ملا ته یې وویل مولانا صاحب خو بس خبره مرا تاوه، یعنی تاو را تاو مکوه، خو صفا وویه چی شیر محمد پوخ دو جخی ده.
دیر زبردست دیر خطو که و دیر دیر من نکو دا منس که چی واد آسی واد خوشحالی خبره اینو سده بیاز لخ خوشحال شی. انشالله چی ملگرو با هم از مونگ دا تو که خوخه شیوی. خو مرمان فاطمی خوخه نده چی دا خپل گران و قدردان ملگری که رحمت الله بدایی سه با پیغام واورو خوی و لنده دمه بکو بیا براز.
بیا براز زتمن اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو او لکه څنګه چې جمیل صاحب وویل اوس هم زو د خپل ګران قدر او ډیر محترم ورور کرامت الله بدوي صاحب غږیز پیغام ته او ګورو چې موږ ته او زموږ اوریدونکو ته څه وایي.
د لوی او مقدس څښتن تعالی په سپېڅلې او ستر نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونې ټولو محترمو کارکوونکو ته، ګران قدرمن مشر محترم ډاکټر دورانی صاحب ته، محترم عبدالمجید دورانی صاحب ته، محترم بنگاش صاحب ته، محترم اغلی فاطمی صاحب ته، محترم عدیدی صاحب ته، محترم محسنی صاحب ته او محترم تخنیکی کارکوونکو ته، محترم غیرت صاحب ته، محترم سلطانی صاحب ته، محترم قدرمن کوچی صاحب ته، محترم فیر نجیب الله شاه صاحب ته، محترم ساج صاحب ته، محترم پښتونیار ارمانی اڅکزی صاحب ته او ټولو محترم ملګرو او محترم اوریدونکو ته سلامونه. نیک احساسات وړاندې کوم. تل ژوندی او بریالی وسی. غواړم یو نیمګړی شعر د هر کله راشه خپرونې لپاره وړاندې کړم. ای په لکه دلته لا د ژوند کوڅو کې د ډار کیسه خوره ده، او ای په لکه دلته لا د ژوند کوڅو کې د ډار کیسه خوره ده، لکه چې بیا د مومن خان او شیرینو د مینې او شامار کیسه خوره ده، لکه چې بیا د مومن خان او شیرینو د مینې او شامار کیسه خوره ده. هلته بیا د کوی کاب شاپیری سر راپورته کړی، او که هلته بیا د کوی کاب شاپیری سر راپورته کړی، د دلته د کابل جام په زړه کې لا د رتبیل پاچا خونکار کیسه خوره ده. او دلته لا د کابل جام په زړه کې د رتبیل پاچا خونکار کیسه خوره ده. د کنعان یعقوب د یوسف په غم پسترګو ړوند شو، او د کنعان یعقوب د یوسف په غم پسترګو ړوند شو. په مصر کې لا د یوسف پیغمبر او زلیخا د شایسته او نگار کیسه خوره ده. او په مصر کې لا د یوسف پیغمبر او زلیخا د شایسته او نگار کیسه خوره ده. هلته موسی په کوی تور کې د مینې رڼا لیدلې، که هلته موسی په کوی تور کې د مینې رڼا لیدلې، رودینیل کښې د فرعون د لشکرو د ناتار کیسه خوره ده. او رودینیل کښې د فرعون د لشکریانو د ناتار کیسه خوره ده. که هلته خان شهید فقیر فی او فاچا خان د ازادۍ چیغه پورته کړې، که هلته خان شهید فقیر فی او پاچا خان د ازادۍ چیغه پورته کړې، دلته خو د میوند د ملال یو ایوب پر انګریزي لشکرو د یلغار کیسه خوره ده. ای د کابل واکمنه، پرېږده چې معصومې نجونې الف و با زده کړي. او ای د کابل واکمنه، پرېږده چې معصومې نجونې نور الف و با زده کړي. هسې افغانو پیغلو باندې د بند او د دار کیسه خوره ده. او هسې افغانو پیغلو باندې د بند او د دار کیسه خوره ده. ای بداوی که سره یو موټی شو نو هر غلیم بشي مختوره، ای بداوی که سره یو موټی شو نو هر غلیم بشي مختوره. دلته هلته پښتونخوا کې د خوشحال د دستار کیسه خوره ده. دلته هلته پښتونخوا کې لا د خوشحال د دستار کیسه خوره ده. ډېره مننه، ژوندي وسی. کرامت الله بداوی، خاص روزګان ولسوالي متکزی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ډېره ډېره مننه کوو د خپل ډېر قدرمن او محترم مرګري کرامت الله بدوی صاحب. رښتیا چې زړه ته مې ډېر رانږدې مرمن فاطمی بدوی صاحب. ټول ملګري خو بدوی صاحب چې کوم دی، یو خپل هغه لهجه کې یو اخلاص لري او خپله یوه خوږلت لري په دې خپلو خبرو کې. انشاءالله چې بیا به هم په خپل ښایسته اواز او له محتوا ډک شعرونو سره او نورو مطالبو سره خپل پروګرام کې انشاءالله شاملېږي. خو مېرمن فاطمی، تاسو لاس کې د رسول الله مبارک
په اړه یو شعر دی چې زموږ ګران قدر اوریدونکي او زموږ پخوانی همکار شاهین صاحب را لېږلې، که ستاسو خوښه وي به زه ووایم.
بالکل.
یاد په یاسین او په تاهای یا رسول الله، ته د هر چا مشکل گوشای یا رسول الله. خکلی دی نوم دی محمد رسول الله مدنی، زموج خکلی رهنمای یا رسول الله. اول پیدا کرلو ستا نور الله لخپل نورا، باعث د ارزو د سمای یا رسول الله. سردار د طول و انبیاو، ختم الرسول د کائنات و شهنشای یا رسول الله. الله مدام وای پتا باندې درود او سلام، بشک لایق د دې سنای یا رسول الله. ته هغه نور یې چې جبریل التکی تاب نه لري، ته مجسم نور الهدای یا رسول الله. شاهین جڑا زک که بیستا د امت پسیتم، ته هغه غم جن په کربلای یا رسول الله.
ډیر ډیر مننه کو د خپل ډیر محترم او قدردان ور شاهین صاحب. مرمن فاطمی سملاسی زو بیا خپل پروگرام ته د پاکستان لاکویټ خار زمو محترم ملګری ننګیالی ور د جهانی صاحب یو شعر را لګلی چې عنوان یې دی وی نب تې نب زیم. وی چې یو ورځ به دا جهان وی نب تې نب زیم، زیم هم بمزکا هم اسمان وی نبته نب زیم سپین لاسونه د ساقی به ګرځوی پیاله د مولو سره جمع به یاران وی نبته نب زیم د پانوس لمبه بسوزی به فریاد وزرونه بل محفل نور به رندان وی
نبته
نب زیم شیر ډیر اوګده خو وخت سره نشته
متاسفانه
نو خپل پروگرام هم په وی خولي سندره سره ختمو خپل یارانو مندزي کی اجازه غوړو
د خدای په امان
بابا گانرا لڑ زوما شازل می بیدار وما